السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. ملمنی هم ورته رابلل شوې دي. کوربه زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. خو د خبرونه په فایل کې لاند خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 2 لسکه هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین شي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین د بهیر مخ ته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې دوام کوي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د 2021 کال له پایله د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان کې د شری له 3300 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي او دې موده کې 250 ماشومان په همدې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR وایي د افغانستان 4 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفون تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19 ورځ ده. بلورته امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وجل کېدو سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برنټ رینارد د یکشنبه په ورځ یو بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسي ځواکونو په برید کې ووژل شول. او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیم خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاسترابونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ پر زیاتېدو دی. دا زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ده. په 2023 کال کې په افغانستان کې له هرو 1 لک میندو څخه 1400 د ماشوم پر زیږون مړه کېدي. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډیرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هرو 1 لک میندو کې 1440 ته راټیټ سو. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې سوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته سوه چې په نتیجه کې په اولادو د میندو د مړینو شمیر هم پر زیاتېدو دی. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو چارو د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ کورونا وبا او بیوزلۍ هم د میندو د مړینو لامل دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویه هیوادونو افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې د 2021 کال د اګست په 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د شوز او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 40% پورې کمې سوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیه اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2001 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې پر اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده سوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. پر دې موضوع د نن د خبرو لپاره را سره د ملالۍ روغتون رئیس ډاکټر ملالۍ رحیم فیضی صاحب، د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب، او د ولادي نسایي متخصص ډاکټر مریم زادران صاحب ګډون کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره تبصری شریکې کړئ، آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له آزادی رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221205001، او د واتساپ شمیره ده 00420221201. زموږ پر سکایپ باندې هم تاسو خپل پیغام پریښودلای سئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوریدونکو، که ستاسو شمیره نه وصل کیږي یا کومه ستونزه وي په شبکو کې، تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته خپل غږیز پیغام پریږدئ او موږ به ستاسو پیغامونه راواخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سئ. پر واتساپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خپرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالۍ رحیم فیضی له موږ سره وصل سوې ده چې د ملالۍ روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ او میر د هغې د میندو یعنی مخکم ډېر وانه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو چو مونږ ته ورکړی ده، مخکم په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي، او اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې بېسب ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي، مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سه ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد حاله. په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په 15 دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک ونه رسوي بې فایده ده. نو د دې خطر کچه لږ لوړ سوې ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهمه مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صاحبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي، او بل غټه یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان او بحران کې پراته ده. سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل ته راوړي هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه د مایندې سه باردار ده، دته هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لږ لږ لوړ سوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې په رښتیا باندې دا ډېر څه ده، خو دا مونږ خپله تجربه ګورو یعنی دلته شفخانه کې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو، زموږ دوی نورې میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د تلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې ښځې د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چلوم رای تاسو ته تاسو یوریدون کده داکتر سید فیضی ته و داکتر سید زدران ته خپل احترامات و سلامو نورندی کوم. اصلا زه پا دقیقه تاسو دی خبرو کترست که داکتر سید فیضی سرم کولی تو سو پوری کما بلا احسایا ندور کرسوی دقیقه چی دی مرگان و دی ماشومان و مرین چون اخکت سوی و چون جگه سوی. یعنی هر چوک چی هر شای وایی دا پی احتمالات وایی زهیل لرم دی اعداد و دی ارقام و دی دیتا پا اساس من دی خپل معلومات شریکی او نور دقیقه اتکلی ارقام و نجلو گیری و کی. پا عمومی دول بانده تاسی پیه گیتی پا خواه هم افغانستان دیر خواه حالت ندروده فقر، تنگدستی، دلار و خرابواله پا کورنه که دی خز و نتصمیم نیول دی خپل مورد که در طول اغا موارد دیتی دی کور پا سطح بانده لامل دیتی باعث گرزی دی دیر و ما شما نزیگون چه هر خز کم تر کم شپگ و اولاد لریم دوست دی زیگن سطح یا فرتیلیتی رید پا افغانستان که 15.3 ده. یعنی کم از کم 15 ماشومان حتمان یا وسط لری خطر اطلا سوشلوم احسایه لرم چه بازی ارگانی ماشومان دنیا ترابی چه دایی اولی لطونه دی پا دو بانی باید دیر زیاد بخص بسی هم دارنگا پسی هی مراکزو که امدسته چه داکتر سبوه لی پا اغا نامنو سیمو که لری پرتو سیمو که داکتر مخصوصا داکتران نغوری چه لارسی زکه چه هلتا زمینه دی تحصیل زمینه دی اغا اساسی بزتون دی جوان ورطلا مساعده ندن نغوری چه هلتا لارسی زهی لرم پا دی مسائلو بندی کار ویسی چه چو هر چو که ویسی پا آرام تو با خبالو خلکو تا خدمت وکی پا سیهی مراکزو که اکثرا مثلا خزینه داکتر نی مثلا سامان و وسائل نی لابراتوار نی دوا نی چه دا هر تاخیر باعث دی گرزی چه خزا لمن زلار سی. ولی پا مجموع که ما اغب خانه سایه چه پا دوازره و دولسم که اخشتل سوی ده او پغه که بال دیر و تلاشونه پا یو لکشونده ولادتو که شپکس و پنزوس ولادت خزی مری سوی دی دا بیا هم با وصفی چی پخوار دیر جگو داشپار استو و خو پس دیر و کمکو و دیر زیاد مجادلو دا بلاخره پا دی سطح تر آورسیده. ولی دا بیا هم په تمام نړۍ کې مخصوصا په جنوبی آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري دا اوس نه ده دا له پخوانه سوې ده. ولی یو شی چې ډېر زیات مهمه ده ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپله طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړله په دې مورد کې چې معلومات واخلم اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګ تنها په 1999 کال کې کانادا افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا 6.5 زره قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولی فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 ډېر زره قابلې هم د اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولی دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواک و په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم دی عدالت پا اساس بانی توضیح دی صحی خدماتو مجز درازی.
مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل ورته تاسو ته راځم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دی او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې در دی راپور لمخې لدیر شو څخه تر د شلو څخه تر دیر شو فیصد پورې کمی سوی دی. آیا تاسو په هغو ځایونو کې په هغو روغتونونو کې چې تاسو کار پکښې کوئ تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دعا هم کوم.
ډاکټر صاحب زدران ستاسو ژغ قطه قطه راځي که تاسو یو داس ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون او موږ ستاسو ژغ واورېدلی سو.
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته. زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یمه چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینمه، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګان لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لږ مونږ دوا درلوده، وسایل لږ خو، ټول کارمندان په وخت راتلو کار کوو او ناروغان به تداوي کوو، د مور د ماشوم ښه ډېر سرپرستي کوو. خو د هغه نه وروسته که دوی لرو مونږ ته کار زمینه ډېر لږ شو او د وسایل لږ شو، دوا نه د نشتو له کبله ډېر ماشومان مړه کېدو، دا ډېر مشکل ده.
ډاکټر صاحب د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ ته راوسي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکتر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب وسي شفاخانه ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډېر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آګاهي سطحه ډېر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شو ځي کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ و مړینې د اطفال او د مور د دواړو ده چې آګاهي سطحه د خلکو ډېر کته ده.
او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږي، موږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بېرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بېرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده. د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي، بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفاخانه ته. داسې خونه کېږي شفاخانه کې هم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زامت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکتر کمبود ده. په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګاره ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودات ده، یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې بیا کنټرول کړي. دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب زدران زبیر ته تاسو ترازم ملالی رحیم فیضی صاحب زبیر ته تاسو تراسم تاسو څخه ما پښتنه دغه د چې تاسو د ملالی روختون رئیس یاست تاسو واوریدل چې زدران صاحب ویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ په کور کې د کوچني زیږولو وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي روغتیایی یا کمپلیکیشنز زیات سي ایا ستاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي ایا تاسو د کافي او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول ښځو تداوي وکړي او د کوچني په زیږون کې ورسره مرسته وکړي
مننه کوم درس مریم خو دې د ټي وي ته شهزاد نو کمال ده او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت برخه کې یو روغتون ته راځي کنه هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل ښار روغتونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا یا شدید پرکلاسیا ولري یا اکلاسیا یا دا شدید مثلا پی پی چې خونځي او ډېر شدید عمل دا غرضي خو کابل کې خصوصا زموږ پرختون کې ډاکټر صاحبان مشته ترنا ډاکټر صاحبان مشته او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی مونږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متاد چې په یو بد حالت مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د ویني کمواله دومره ډیر وي په امانه درته وایم چې مکمل د دوران د ویني په بدن کې بيخي ډېر ټیټ وي نو هغه وخت بيخي پرمختګ تللی وسایل هم هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی او که مریض په ډېر نه وخت تیم باید راشي هغه وخت شفخانه ته راغلي هغه وخت نو څه بيخي وسایل هم خېلي ډاکټر ته نه رانم وي ټول وي هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک خو سمه کې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي چې د زر دا خصوصا د مرکزی شهر روغتونونو ته ځان ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بلې کومه کوي شه ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شذ چې امیدوار وي او کچنې زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنۍ زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي
یعنی دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د موږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته موږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپې بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې دلته انستیزي ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکوي یعنی مون کافی هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې کانستیزي مون سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نه شي کولای څنګه او که او امبولانس شته ان شاء الله زه خپل مثلا یو غټ ماشين ده انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مساده چې د ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي د مونږ روغتونونو نیولای نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه غدي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشين څه ډیر مهمه ده او د داسې مریضان چې په بیا بعد حالت کې پرته وي دوی سره کومک کوي هغه ماشين هم ان شاء الله زه خپل روغتون ته اخلم څه نور د پرابلمونه هم حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نصری نور یا خل تاسو به بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخې څومره شذې د کوچني پر زیجون باندې مړې سوي دي
مننه زه متاسفانه د ایسایه ځان سره دقیق نه لرم او نه غواړم چې اټکلي ایسایه وي ځکه چې یو له مخالفینو نه دغه ایسایه ویلونه زه نه پوهېږم چې څونه به یې دا تاسې کولی شئ چې د عامې روغتیا د وزارت له مسؤلینو نه پوښتنه وکړي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه به دغه در څه وکړمه چې په داسې حالاتو کې چې ځینې ستونزې رامنځته کېږي، د مثال په توګه که ووایم چې که یو امبولیزم رامنځته کېږي په کوچني د زیږون پر مهال باندې، د دغسې یو کیس چې ستونزې هرې خواته زیاتېږي، یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو ښځې ژوندي پاتې کول، او په عین حال کې د کوچني زیږول یا سی سیکشن عملیات کول، دغه څومره یو وضعیت رامنځته کېږي د ډاکټرانو؟ ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروید، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که د انستیزیا مشکلات دی، که سی سیکشن ده و لغونه پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن نیتی در غیر پاره دا یو تیم په غاړه نه لري. په شفاخانه کې څو تیمه لري چې هغه که د داخلي ډاکټر ده، جراحي ده، د نسایي ولادي ډاکټر ده، انستیزي ده، ماشومانو ډاکټر ده، مختلف بخشونه دي چې دوی باید هغه حد علای دانش ولري چې که یو مریض دې شي ته مخامخ کیږي، دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحي سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایت بیا مراکزو ته، غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو، او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلقه خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري. ولې د شفخانه مدیریت هر څوک سي، هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راسي، موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتس اپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ، پوښتنې وکړئ، په خپل ژغت کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو، او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساس گران ملمنو ته سلام نوایم. په دې لچ تاسو بره ته شایست ساس اوریدم ته سلام نوایم. ز نذر احمد یم لکندار نه می تماس نیولې دي. ست ملمنو سمې دا پښتنې چې دی په انډیکس پلان لري، په اوس وخت کې انګ په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی کېږي، دی امبولانسو ته پلان ستا کنسته یا دی نور څه پلانونه لري؟ دی په کلینیکانو کې مریض ورسي کلینیکانو ته، دی ورته وایي موږ وخت نه لرو، بل کلینیک چې بوزي، بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي، نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمې له ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي، او ډیر د زنانو ته یا زموږ څخه خوند ته پرمانلنه وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښو ده. موږ به د خپل ملمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه، که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي، ستونزه ورته پېښ سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکړي؟
مننه پوښتنه وو. تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو په ټول افغان
ډاکټر صاحب زدران، ستاسو غږ موږ نه اورو، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ. بله،
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي. مثلا یو مریض ریفر ته د یو شفاخانې نه پاسې ورپسې مریض بیایي، خو
بلی لبادم غستا سجخ قطع قطع ردی تاسی یو دل بیا خبری وکی مربانی وکی چی مج بلی و او سامسو مربانی
موی چی پا طول افغانستان که دی امبولانس خدمات چی پیشکش که کابل امبولانس ده چی هر صبح چی ناروغی ور تزن که وی آواغه دی ناروغ دی ارکی ها پا مطمئن شبخانه تنپیغی عمال تای تسلیم کهوی و بیتر رازی و مونگم پا کابل با خدا سینا دا چه مریض ورد زنگ وحی و مریض پسی لارشی راوری دیدیل پارده چه دیو شبخانه که بر شبخانه تا ریفر که و کدی مریض حال خنوی آغای بیایو. خب پا مجموع که اماغا امبولانس دا زنگ وحی خب راغلو پا کلینیکونو پا مساله بانده چه کلینیکونو چه کله چې مریض هلته ځي او هغوی وایي بل کلینیک ته ورسه. خب لومړی خو دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي که هغه یو کلینیک سراپا ده، هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانې ته هماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي نو لیگی بل کلینیک تا یا شفاخانه تا لیگی چی دوی مونگ تراشی مونگ ورته خدمات درده کهو.
مننه دکتر سیب زدران، زبیرت تاسو ترازم. فیزی سیب تاسو که پا دی عربانی و چو خبری وکی چی د کلینیکونو موضوع چوم را جدی تا چی پلیر پرتو سیمو که نست هاگوم را کلینیکونو لکه چوم را چی بایدی؟
بله دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحی په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چېرې روغتون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روغتون وي او نور دا کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولی په یو کلینیک دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کېږي هغه د ولایتي روغتون ته. د ولایتي روغتون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمله وي دوی سره کومک کوي، او که بیا دوی نشي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته، سه کابل مرکزی روغتون ته، مثلا یا ملالی ده یا ربیع بلخی شفخانه ده یا استقلال شفخانه یا یو سال دو بستر روغتون ده یا دلته راځي. من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي او ځل نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته، هغه وخت مثلا خدای نه خواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي، هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا مونږ هم ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې څه کلینیک وي او د دې رجدهي باید په سره سیستم وي. یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او دا ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میږ ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لرې ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابله چې رسېږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال سي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم کلینیک یعنی تداوی وسي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي انشاءالله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام هم ټیټېږي او ښځې او میندې او کوچنیان هم یعنی د مرګ امید نه بچ کېږي. زما په نظر دا ډېر ښه یو هدف انشاءالله په آینده کې دا یو منظم سیستم صحیح جوړ شي.
مننه ډاکټر صاحب فیضی. ډاکټر صاحب اوریاخیل، له تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د امیندوارۍ پر مهال کومې ستونزې رامنځته کېدای سي ستاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي او ښځه او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس په کار سي او ډېر ورباندې ناوخته نه سي؟
مننه. اول خو امیدواره ښځه په کور کې یو خاص فرد د کور ده، ځکه چې هغه یو خاص پام لرنې ته ضرورت لري، که غذا ده که روحي حالت ده، دا باید ډېر آرام او وساتي. فزیکي کارونه ډېره زیاته باید شاقه کارونه دا ونه کړي چې متاسفانه افغانستان کې مطمئنه چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي د امیدواري وخت کې. او همدارنګه تاسو پوهېږئ یا تا دا یو رسم ده په اطراف کې چې اول نارینه ډوډۍ خوري، بیا ښځې او ماشومان ډوډۍ خوري، بیا مور خو بیخي هغه ډوډۍ خوري چې بیا ماشومان ماړه چې بیا نو مور خپل نس مړوي. د هغې دپاره د ښځې د غذا لپاره زه پوهېږم چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده او دوی چې غذا خلکو ته چې ما یوې ښځې ته ضرورت ده چې هغه امیدواره ویرسوي، ولې کوی سي له ډېر ساده شیو دي هغه کلي کور لکه ترکاري لکه شودي مستې هغې دا شیان اکثرا خوشبختانه په کلو بانډو کې شته، له هغه نه استفاده وکړي او د امیدوارې ښځې ته یې ورکړي. بعضې خطرونه په جریان د حمل کې شته چې په کراتو مراتو ویل شوي دي، په رادیوګانو کې، په کنفرانسو کې، په کلو بانډو کې، دغه د سي کارکنانو له طریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي، سردرد ښځه پړسو ورته پیدا کیږي، رنګ یې ډېر سپین اوړي چې کم خونی لري. یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که ښځې ته وګوري دا مشکلات شته. ولې دا به ډېر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو، فامیلي میډیسن برنامه ولرو، تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي، دا مرکز ته بوځي. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري، لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي، داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر د هغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي، یو ورځ ناوخته راشي او مړ شي، دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بنده شي، حداقل د حادثو په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړ شي، اولاد ته شیدې ورکړ شي، ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولې زه وینم چې یو ښځه نن سخت کوي یا ماشوم زیانوي یا ولادت کوي، شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري، نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې دپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې هغه امیدواری ښځې ته په یو خاصه توګه احترام ولري او توجه ورته وکړي، تغه سرحده چې د دوی اقتصادي جابه وي. دویم دا چې وخت چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده وي، دوی پوهېږي چې که دا وضع خرابه شي په کور کې ولادت صورت ونیسي، دا یو موټر ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، تغه سرحده چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پس انداز ولري چې د هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري، نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولې په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې، که په ریفرال سیستم کې ده، که فامیلي میډیسن کې ده، که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس، دا د پالیسي په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کیږي او زه مطمئنه یم چې کار به پیښیږي. ولې په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحان باید آرام وساتل شي، فزیکي ډول باید آرام وساتل شي، او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیري باید وشي تر څو چې د دوه مړینې تر سرحدې موږ وکوي سوښکته یې راول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم فکر کوم چې ځینو اورېدونکو موږ ته خپلې پوښتنې را ثبت کړې دي. اورېدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د تلیفون شمیرو له لارې موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او د واتساپ شمیره ده 00420221 2460. تاسو موږ ته خپل ژغیر پیغام هم پریښودلی سئ او په لیکلې بڼه هم پوښتنه پریښودلی سئ. اوس هم ورځو د یو اورېدونکي پوښتنې ته.
سلامونه احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو محترمو اورېدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب نصری نوري اخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشر دی په غاړه ده او که نه؟ او بله مې پوښتنه په دې ډول ده چې نورو کلونو کې په کال کې دوه ازموینې د اگزیټ ازموینې د هغه ډاکټر صاحبانو نه اخیستل کېده چې د پوهنتون نه به خلاص شول ترې اخیستل کېده، او سږ کال یو ازموینه اخیستل شوې او د دوهم معلومات نشته. په دې هکله مې ترې پوښتنه کوله چې د ازموینې په هکله معلومات راکړي. ډېره مننه.
اوریدونکو، تاسو د یو اوریدونکو ژغ واوریدئ چې د مشتخپل پښتنه پریښه و. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو غواړئ چې د دوی پښتنې ته جواب وایست؟ مهرباني.
او بالکل بالکل ولینا. اوروره، تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه اوس د تی وی شورا مسولیت نه لرم، ولی همکارانو سره په ارتباط کې یم. امتحان شته، والدات چې وخت په امتحان وختي اتمنه درته اعلانې، اما بل امتحان مخ کده او دکتر صاحبان به انشاءالله به امتحان سر تورتی.
مننه ډیره. اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم. که تاسو په دې اړه باندې خبرې وکړي چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داسې ښځو د خواست څخه چې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري؟
مننه. په اوسط ډول زمونږ په روغتون کې په یو هفته کې، یعنی په یو هفته کې د نسایي ولادي مراجعه کوونکي یو نیم زره خوبوي. تا تاسو په میاشت کې ضرب وکړي، تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسله وکړئ چې په یو هفته کې ماشاءالله زمونږ مراجعین ماشاءالله خو ونه وایم ځکه چې ناروغان دي ټول، خو بیا هم یو نیم زره مونږ حداقل په یو هفته کې آی پی دی او پی دی لرو.
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګانی آیا شمیر ستاسو په نظر باندې کافی دی؟ که مخکې تاسو ویل چې کم دی، تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو په روغتون کې یوازې د غستون زده که پر پراخه کچه باندې د غستون زسته؟
زما په نظر په مجموعي ډول زمونږ په روغتون کې د طبي پرسونل کمبود شته ده، ځکه چې دا خو ټول د فاطمې شفاخانې دي او ټول تخصصي شفاخانې دي، او بقرار د کرونا له کبله قرنطین و، ابل کال د انترنس امتحان نه و اخیستلی، او مونږ طبعا زمونږ کرینیا او یا هغه کسان چې تخصص اخلي لږ دي، خو بیا هم همدونه چې دي په خپل کچه باندې کوشش کوي، په مریضانو باندې ډېر زیات خو د سیبیل بار یې هغوی باندې ډېر زیات دي، د کار لود هغوی باندې ډېر زیات دي، خو بیا هم خپل زیار باسي. دا مشکل ده چې حل کول یې باید نه، باید لږ بستونه په شفاخانو کې ډېر شي، ځکه چې دوه مرکزي شفاخانو دي د ټول افغانستان نه، د ټول افغانستان نه موږ ته ناروغان ریفر کېږي، هغه ناروغان چې حال ښه نه وي او هغوی ورته یې نشي کولی، مونږ ته یې لیږي چې زمونږ امکانات د هغوی نه ډېر ده، مونږ ورته یو شی وکړو، او مونږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډېر زیاته ده.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فیضی، له تاسو به پوښتنه وکم. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصص نادیه اکسیر ویلي دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغومره سي لکه په 2001 کال کې چې وو. په 2001 کال کې په افغانستان کې له هرو یو لک میندو څخه 1400 د کوچني د زیږون پر مهال باندې مړ کېدلې، او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیایي خدماتو د ډیرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هرو لکو یو لک میندو کې شپږ سوه څلوېښت ته راټیټ سوی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډیرېدو سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغومره زیات سي لکه دا شل کاله مخکې چې و؟
مرینه زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه خو روغتون کې یم کابل کې او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سی آر سی او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزي روغتونونه ټول مرکزي روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي او نور ولایتي شفاخانونه هم دی نیولې. نو دوی غیر له دېنه چې مثلا ماشاد ټول استاف ته ورکي ډاکټر صاحبانو قبل پیغام نو د دې مثلا د مریضان ته خصوصا مایندو ته خوراکي مواد او ادویه ملزمه طبي او د نور شیان څه دوی ته ضرورت لري دوی ورته برابرې. یعنی اوس فعلا د موږ ډېر مشکلات کم سوی ده او اته زه همدا اوس نم یو په دې چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کده سرکیږي د ولایتي په برخه کې نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنی دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس رې دا ټول شان چې دې ته ضرورت لري دلته ورته برابر یعنی یو مریض هیڅ د باندې نه کوم شی نه اخلي او یو خبره او بل تغذیه مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې ده د تغذی مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دې ته لږ انرژي ورکي په دې چې دا مایند چې اوس دلته فعلا ولادت کی او دلته راځي کابل کې چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډېر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا دا کومک اوس فعلا شوی ده زما په نظر ان شاء الله دا کومک غالبا د مرکزي روغتونونه ده په ولایتو کې هم دا شروع شوی ده که دا کومکونه ډېر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلي سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد دا ټول شفخانو ته ورسیږي ان شاء الله زما په نظر دا ارقام شاید ډېر ټیټ نشي او اوس فعلا چې دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده یعنی زموږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندې مشکلات په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم سوی ده. نو ان شاء الله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لري په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده یعنی اوس صحي برخه کوی چې مثلا دغه مساحت مونږ سره کومک وکړي څه په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي ستاف ورته برابر شي مواد ورته ورسیږي دواوي ملزمه وي ملزمه طبي ورته هغه برابر شي. نو ان شاء الله دا مساله باید ان شاء الله باب لدینا دغه ارقامونه شاید ټیټ شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو د طالبانو حکومت ته څه وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیږون د شوځو او ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه. ما مخکې مو ویلې چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت صحت امینه و ولې ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه وکوله او ومې ویلې دا پیشتر چې د عامې روغتیا د محترمو مسؤلینو توجه هم ورته غواړم چې یو د زیږون سطح راښکته کړي ځکه چې دا یو مهم پوینټ دا نه تنها په صحي سیستم کې په اجتماعي اقتصادي سیاسي اړخو کې ډېر غټ تاثیر لري. متاسفانه د عامې روغتیا وزارت په تیر وخت کې په دې وخت کې ډېر ناکامه و او هیڅ کوم پیشرفت ډېر زیات نه ده شوی چې دا ډېر زیات مهمه ده. یعنی موږ که په دې شکل باندې پالیسی ته ادامه ورکړو چې د ټولې نړۍ کومکونه موږ تراسي په دې د زیږون په سطح باندې موږ نه کوی سو د میندو د ماشومانو مړینه ښکته کړو او یا فقر له منځه یوسو دا ډېر زیات مهم ده. بل ریفرال سیستم باید ډېر زیات قوي سي. فامیلی میډیسن ډېر زیات مهم برخه ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ولی په ټولې دنیا کې شته چې هغه خپل یو برخه د ریفرال سیستم ده او خلکو ته ورسیږي چې دا مریض اوس باید چیرې راسي. خلک ډاکتران نه دي چې پوسی چې زه چیرې مې مریض بوزم. ډاکتر قابله نرس ورته وایي چې ته د مریض چیرې بوځه او هغه د لیږي ریفر کوي هغه خپلو اساسي مراکزو ته چې د دوی خدمات ورته وړاندې کړي. همدارنګه په نظارت برخه کې ډیره زیاته مهمه توجه باید وسي، ځکه چې یو له ډیرو اړینو برخو نه چې متاسفانه په پخوا کې په صحي سیستم کې ډیر زیات قوت نه درلوده د نظارت برخه وه. د افغانستان طبي شورا پخوا یو نظارت له صحي سیستم نه په ټولو 34 ولایاتو کې وکړ. تقریبا هغه سکور کارت چې موږ جوړ کړی و 50% سور رنگ درلوده، یعنی قناعت نه و، وضع خرابه و. نظارت یو ډیر مهم برخه ده. زه هیله لرم د نظارت د برخې تقویه ډیره زیاته وسي، ځکه چې هغه د مریضانو د خلکو حقوق باید ورته ورسه وسي او شخصي ګټو نه جلوګیري وسي. دا ډیر زیات مهمه ده. د کادرو تربیه یو له ډیر مهمو لاملونه ده. زه خبره یم دور ازو کې خوشبخت بنه د تخصص په سیستم باندې کار شروع ده او غواړي چې څه تغییرات پکې راولي. موږ په کال کې 450 متخصصینو ته ضرورت نه لرو. موږ په ښه کیفیت 50 متخصصینو ته تربیه کو په کال کې. ډیرو خلکو ته به ډیر کارونه وکړي. دغه لپاره په کمیت باید کار ونه کړو، موږ په کیفیت کار وکړو. کیفیت باید ډیر زیات لوړ شي. هغه تخصصی او فوق تخصصی برنامه، مخصوصا فوق تخصصی برنامه، ډیر زیات مهمه ده. په تور د مثال همدا اوس موږ په اندوکراین کې شاید یو دوه ډاکټره په ټول مملکت کې چې فوق تخصصی واقعا فوق تخصصی کړي موږ یې ولرو. درحالی چې موږ ډیر زیات د داخلي متخصصین لرو، د نسایي ولادي متخصصین لرو، د اطفال لرو. هغه اراسي چې وايي تربیه سي په څلور کال کې متاسفانه نه تربیه کیږي. د متخصص وخت ځای کیږي، فقط شاقه کار کوي، لکه د یو جوالي په شکل باندې یو ډاکټر په یو شپه کې 15 عملیات کوي. تنها عملیات څوک ډاکټر کوي نه، دغه باید نالج، دغه باید علم ډیر زیات جکسي او زمينه ورته مسایله شي. لکه چې د نورې نړۍ متخصصین تربیه کیږي، موږ هم د اقل یو سیستم خو باید ورته ولرو. چه خوشبختانه از په دور از که خبر هستم چې عامه روغتیا وزارت به شروع کړی ده. زه هیله لرم دې پوینټ ته ډیر زیات توجه وشي. او بل د ریفرال سیستم او فامیلی میډیسن داسې یو سیستم ده، لکه په خوا چې ډاکټر صاحب زدران شکایت وکړ چې د موږ لوډ د کار ډیر زیات ته، وخت چې دا سیستم موږ ولرو هیڅ وخت به لوډ د کار په شفخانو کې ډیر نه شي. ځکه چې تر څو چې مریض د یو ډاکټر لخوا شفخانې ته راوه نه لیږل شي، مریض حق نه لري چې راسي شفخانې ته. او لوډ کار نورمال ولادت هم یو فوق تخصصي او تخصصي سړی ورکوي یا ښځه، او یو کمپلیکیټ کیس هم. د هغې لپاره زه هیله لرم په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. او د مور د ماشوم مړینه په آینده کې هیله لرم چې له دې نه ښکته شي. یو له ډېره مهمو پوینټونو چې زه له نړیوالو نه دا هیله لرم چې هغه صحي سیستم ته دوی پخوا کومکونه کول، صحت تل سیاست نه جدا کی. دا د افغانستان د خلکو حق ده، دا د بشري حقوقو یو قسمت ده چې یو انسان باید ولري. او خپل کول مکونه لکه په خوا چې جاری او په صحي سیستم کې هغه سي جاری وساتي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو اوس هم د خبرونې پای تر رسیدونکو خو د ځینو اوریدونکو ژغونه به واورو چې د مشته د واتس اپ لاري پریښې دي. اوس هم د یو اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم.
بلی سلام علیکم. زه فکر کوم چې دا سبتی ژغ نه دی، تلیفون راغلی دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لرئ.
مننه بشیر خور نسبلا چګزم د کابل څخه خصاصه پر کړ سولمه د استاسو د محترمي ډاکټر صاحب څخه تاسو سلامونه کوم. دا پښتن لرم چې دا د ملالې جنټون شبخانی ډاکټر چې د شبخانی ته موږ بار بار ورغلی چې موږ خپل مریضان ور سره ول په داش بخانه کې دا کوم ډاکټران ناسي ول چې موږ به وره مثلا ایا دا کوم کمزوري ول چې دی بد ایس اف ما ځواله تا ته ویل چې مثلا ستا مریض په خطر کې دی یا ستا میرمن په خطر کې ده چې یو شپه خانیت باندې امر ده کې ولستا ماشوم په خطر کې دی، بل شپه خانیت امر ده کې ولستا ماشوم ور په خطر کې، بل شپه خانیت امر ده کې د عملیات کولې. ایا ته دا شپه خانو په دای بیا بل خېته بیا ورسول، ایا شپه خانیت ورواشي داس بیا نو شپه خانیت ورسول چې اخر به موږ ته لغه به خدا پاک خپل واقع په خپل کور به خیر کړل. د دې ډاکټر څخه دا پښتنه راو چې مثلا د شپه خانیت زړه ور ورغله په شپه خانه کې په دغه شپه خانه کې په ملالي ژتو شپه خانه کې دوه ماشوم مرده لاس کړی یو مې زران دلا لاسر کړی ده چا یو تا خو به شان هغه ډاکټرانه ستا وسایت افراد کې وښنو ډاکټرانه کې راغلي که تجربه کې راغلي په جمهوریت څخه موږ ولاکه د شخه چره دلو ده په څه خاطر سره چې دی به نه چندان کې چې به ډاکټرانه به غوړي ولا چې به دی به غوړي سره کول چې به مرزي ته خو باندې پرسل چا یو ستې په خو د وښ پر دې ته
ته لري کې څو کال مخکې
یو کال مخکې دا یو کال مخکې دا لاس میاش مخکې
شش مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او چې ګزای سیب ډاکټر سیب فیزي ک تاسو غواړي چې د دغه اوریدونکو پښتنې ته ځواب وایست مهرباني وکړي
مننه دا ورونه داس مشکلات کله کله شفخانه کې پیدا کیږي یعنی سی عمرز به فرقې بل مې شفخانه ته هغه هم معمولا د ترینی ډاکټر سیبانه خو زه تر څو چې دلته راغلم تقریبا تکان دوه میاشتې کیږي یعنی دما اول پالیسیم دغه را دما هدف اول دغه چې یو مریض هیڅ وخت د شفخانه نه باید ځواب ورنه کړي یعنی هیڅ وخت په هر حالت کې مریض اندل کوي باید تداوی شي او نو مخکې خو زم نو ما دلته په هر صورت خو دما اوس فعلا اندر هدف دي چې یو مریض ته د شپې ز خپل نظارت تیم لرم راځم اته بعض مریضان چې د قندار یا د غزنی نه یا د کندوز د لرې ځایونو راځي هلته دلته د مریض چې مثلا تر څو چې پرابلم یې حل کېږي مثلا پرابلم لري تقریبا اته یا لس یا دولس یا تقریبا تر شلو ورځو بعضې فستوله وارتې مونږ لرو څه دلته پراته وي اته زه خپله دا ټول کنترولان شفخانې ته وایم مثلا دا مریض مواد غذایي ټول شان هم شفخانه کې برابر کړي اته پایواز ده په دې چې دا پایواز د لرې ځایونه راغلی دا دلته نه ځای لري نه ډوډۍ لري نه پیسې لري اته د مردانه په پایوازخانه کې دغه مریضان ته زه مختص کله چې زم کورنټرونه ته وایم چې دغه مریض ته باید ډوډۍ پایواز ته ورکړي یعنی زه د ما ډیر کوشش او هدف دا ده یو مشکل جوړ نشي زمونږ په دې چې زمونږ خلک ډیر بې وزله دي د اقتصادي نه ډیر یو کته حالت کې قرار لري او دوی بیچاره نور پیسې نه لري حتی بل شفخانې ته ورسي یا شفخانې شخصي شفخانو ته یا نور ځای ته یعنی اته زه ما په دغه دوه میاشتو کې د خپل ډاکټرانو ته قابلیت ته وایم چې کوم مریض زه خبر شوم چې دوی د شفخانې نه ځواب ورکړي دا زه هغه ډاکټر وی که ډاکټر وی که په قابلیت وي یو جدي برخورد سره کوم یعنی نه پرېږدم یعنی د ما هدف او عادت سه د مریض پرابلم باید انداش ونه ست تر څو چې دلته راغلی دی یو لری ځای نه راغلی دی یا اندلته د شاوخوا نه راغلی دی باید همدغه پرابلم حل شي دته او زه کوشش کوم ان شاء الله دا پرابلمونه ان شاء الله حل کیږي
ډیره مننه ډاکټر صاحب فیزی او د خپل دروسرو میلمنو څخه ډیره مننه کوم لبد مرغه چې وخت پای ته رسیدلې دی د خبرونې پښتنې ډیره دی خو موږ نور نس کولای چې د خبرونې ته دوام ورکړو د وخت لکبل زموږ د دروسرو میلمنو ملالی رحیم فیزی صاحب څخه نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همداراز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونې کې لمر سره ګډون وکړ او ریډونکو بل اونې به بیا تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم
د کښالو په خار کې ژوند کښاله کښاله ژوند کښاله کښاله د کښالو په خار کې کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا بنا خرسی دی کفت بنا خرسی دی نظر بنا خرسی دی دک شالو پخار کی نظر شولے آکی دے خر سشولے لا شہیدان شهیدانو ڈکے حجر خرس شولے انقلابو نخرس شولے دیر تاریخو نخرس شولے دیر قلمو قوم پرستان خرچ شول